مشال راډیو د مهال په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن په کابل کې د حزب اسلامي د استادو سره غونډه کوي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بیلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختري زورډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوی خبر پاڼه کې پوزویلی، په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیر برخه اخلي. پوزوای د ضرب ازب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختري ز وسلوال د پنجاب جنوبی ضلعو روجهان، کیچ او رحیم یارخان ته تښتیدلی دي. پوز دانه دی ویلی چې پروان عملیاتو کې تر دې د مسومره پرمختګ شوی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې 13 میاشت د خونړۍ ځانمرګې حملې نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په ټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پروند امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوی. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي او په زیاته اندازه وسلې او ګوله باري هم نیول شوې ده. پاکستانی سرچینو دا ندی ویلی چې وجل شوی کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت خلاف په جنګ اخته دي. د پېښور د پاړیپور تانې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمي چاودنه کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوي دي چې په جوبلو کې هم یو پولیس والا دی. د یادې تانې محرر اسفندیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ایښودل شوی وو او داسې ښکاري چې د ماکه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. دواړه جوبل شوي کسان هسپتال ته استول شوي دي. تر دې دمه د دې پېښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په مشال ریډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کم کور سروي کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروي تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروي مې نن پوره شوې ده. بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې تر څنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د جنګ له وجې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو وو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استازو د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د یادې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته ویل د دوی د ګوند اوسنۍ دریځ داده چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو ډېر هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي استاد خوښه درې اونۍ مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. افغان امنیتی چارواکي وایي د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه شته دي. د ریپورتونو لمخې وسلوالو طالبانو په 13 ورځو کې په یاد سیمه کې سلور امنیتی پوسټې نیولې دي. د بغلان امنیه کمانډان جنرال هواد محمد نظيري رسنیو ته دا هم ویلي چې ډېر زر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډ شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله آزاد کړې وه. آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباخ سیمه بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوې وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بیلتون پالو په 13 سلیرشتو ګڼټو کې یو سل نور لسواره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخو د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادا کړي چې د دې هواد په یو شمیر ځلو کې ارمینیایي ځواکونو ګولباري کړې ده. آذربایجان او نګورنو کاراباغ ویلي د اپریل د 15 نیټې د ډزبندې د موافقې راهیسې د دواړو خواو ترمنځ لیکه باندې د تناوب باوجود آرام دي. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه. او بل خبردار چې ترکمنستان یو قانون منزور کړی چې تر مخې به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د قانون لمخې که په کوم کاس کې د ایډز ناروغي وایرس ومندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د دې هیواد امیرانه نظام په دې اړه ډېر کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په دغه هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 سلويخ روپیه سلويخ پیسې او په 1.9 سلويخ روپیه لس پیسې. یو یورو په 1.8 روپیه او په 1.8 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 50 پیسې او په 23 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه 90 پیسې. او یو افغاني په یورو په 2.5 سپیسی او په یورپی 350 سپیسی. او 250 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 280 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. وست موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوټه او بنو کې باران وی او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 29، بنو کې 14 او 28 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سنتي ګریډ وی.
اوردونکو دا مشال رادیو د اوزمغک په منځنۍ څپ شپږ سوه 21 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان پوځ وايي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو زده عملیاتو ته دوام ورکوي. په جنوبی پنجاب کې څه ډول ډلې فعال دي؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
وسلوالو لټټه سره نږدې د سند یو ملت پالا مشر وژلې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت د پانسي سزاګانو ختمولو غږ کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت ملکن ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه واپس کړي. سیاستوالان د ګمرکاتو قانون مخالفت ولي کوي؟
دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې به په جاپان کې د لوړو زده کړو په اړه واوري.
کمره دی را کړی دا حاجی ته مو خپل پیمنت او مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شه.
لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع تورزه د پاکستان پوځوي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو زده عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې له اویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 ژوبل شوي ول چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. راوی اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرې د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دی وی چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې ورستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړې دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح هدیوي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دی وی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د راوی اک پر رپورٹ کې مو اوریدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو زده عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه دا او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه د مشال راډیو خبریال احمد الله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې ده.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړی دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد عملیات روان دي؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ډیر لوی سیمه ده، خو خلک کې ډیر غریبانان دي او دغه وجه ده چې جنوبی پنجاب کې مدرسې او سخت دریځ تنظیمونه نه صرف زیات دي بلکې ډیر مستحکم هم دي، ځکه چې د دوی پر ضد کله هم په لوی کچ عملیات نه دي شوي. خو د تیرې میاشتې په 8 نیټه په لاهور کې د ځان وژونکو برید وروسته پوز او رینجرو په ګډ سره د پنجاب صوبې نورو برخو په شمول په جنوبی پنجاب کې هم عملیات شروع کړي دي او په بنیادی توګه د هغې خلکو پر ضد کاروایان روان دي څوک چې په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي.
عسکري صاحب، څنګه چې تاسو ویل چې جنوبی پنجاب غریبه سیمه ده، دا غریبه ساتلې شوې ده که نه، نور څه وجوهات دي؟
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے
قصدن کو خیر نشو ایلے خدا سیدھے چکل دا آمدن ذرائع کم بھی اور چکم پیسی راضی ہم او آغا پا سیاسی بنیادوں پا آغا زی کی خرچ کولے کی گی چی مثبت اثراتی در تذر ملاوی گی. نسل کی جنوبی پنجاب تدا آغا روایتی پالیسی لو وجہ توجہ ندور کلے شوی چی دکم ترلان دی نور سیمی ہم دا نظر و استلے شوی دی.
پا جنوبی پنجاب کی دا امنیت سو صورت حال دے، آیا خلق پا آسانی سرت لے رات لے شی دا غلطا؟
دیکھیں عام طور پہ تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پامت ہوگا خدا سے مسئلے حغل تب نظر ناراضی خواہ زائن چرت چی مدرسے زیادتی دی اور حغل تسوک کا سکار کبھی مثلاً اکسونا غستل یا سر ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے. خوب آمد ہوگا پدغ سیمو کی داسی سفیتنا اور یا فساد نوی اور حغل تا موجود گروپوں نے پخاموشی سے رخپل کار کبھی اور بنیادی تو گدا زیون دا حغوی دا پٹے دو یا ناستی پاستی او وقت رول لپارا دی او دوی کاروایانی پس نور سیمو کی کبھی.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو هم وویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي، د دوی پس منظر څه دی او کمې کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی طور پر خو هغلته هغه ډلې موجودیت لري کوم ته چې فرقیزې ویلې کیږي. د دغه ډلو مختلف شاخونه دي. دین علاوه د تحریک طالبان پاکستان تر لاندې هم ډېر ډلې دغلته موجود دي چې د ځنو تعلق پکې د قبایلی سیمو سره هم دي او پنجابی طالبانو ډلې هم دغلته موجود دي.
حسن عسکری صاحب، فوج دا وخت په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړی دي، تاسو څه ګڼئ چې دا اپریشن به تر کوم حده کامیاب وي او د دې ډلو به دغه سیمو نه خاتمه وکړي؟
امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم دادی چې دا عملیات به تر ډیره حد کامیاب وي، ځکه چې د دین وړاندې په کومو ځایونو کې پوز او رینجر عملیات کړی دي نو تر ډیره حد یې کامیابی ترلاسه کړې ده. خو زه دا هم ویل غواړم چې دې عملیاتو سره خو په وختي توګه به د دې زور کم شي، خو حکومت لا د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره سه اقتصادي او معاشرتي پالیسي جوړول پکار دي چې خلکو له یو خر راتلونکی ورکړی شي او چې کوم مسلوال وو نو د هغې لپاره دې داسې سینټر جوړ کړي چېرته چې د هغوی روزنه وکړی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
په سند کې د جی ایس ان تحریک کرنانی څنګه یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل برونن مشال راډیو ته وویل شفی کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په گاډی کې روانو چور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابرو وایي له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شویو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅکله ورته د ګواښونو په اړه نه ول ویلي. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل آبرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړي.
یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے
یہ وای چې دا پیخه مازیګر شوخه پنځنی بجے مخې ته راغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست له وجې دړکې وی او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفون نه راتل. د شفی کرنانی رور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره پزمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغه شوه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفی کرنانی ته دړکې میلاوې دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفی کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دی ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي. دی وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمۍ دورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او لس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله په جی ایس این کې خپل څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چې وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیئرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پانسیان ورکول لړۍ دې بند کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړي چې پکې راغلي تیر کال په پاکستان کې ګڼ کسان په دار وځړول شول چې لکبله پاکستان په نړۍ کې دریم لوی هیواد شو چې پکې تر ټولو زیات خلک پانسی شوي دي. د بخښن نړیوال سازمان څرګندونو په اړه ګلایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی. نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1000 نه واخلي تر 25000 زره پوری ترهګر وژل شوی دی. نو درې سوه کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي. د ویل
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دی، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقې شامل دي. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړی. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خاص نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کې دیش چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شوی.
پانسیان عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دی دولس بیارلس بیارلس کالا مقدمه چلے گی تاخر سپریم کورٹ پورا رسے گی. دولس کالا بیارلس کالا پنجلس کالا ما خیال دا کم صبر سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتم دی دس خبر نہ دس دو کیسوں کے سر اگست دس نبی نما چ سفارشوں نے چلے گی یا اگر چلے گی را برگونو کیسوں کے اوپان جان کیسوں.
دا بخنی نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنې ښودلی وای چې په هغه هیواد کې تر 10,000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تقریبا 2:38 منټ وروسته درته هارون باچا هنری گڑے خبرو. هارون باچا هنری گڑے خبرونه کې به مجید باور نن ملمی او ماجبین قزلباس چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي ده هغه به ملمنې پکې. هر په دغه خبرونه کې که تاسو برخه اخیستل غواړئ نو د فیسبوک کې مو یو ویډیو در خبره کړې ده، هلته په تبصیرو کې له ماجبین قزلباس څخه پوښتنې وکړي. د نهې یا سې شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړ. صوبایي حکومت له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې په ملکنډ کې دې هم د نورو صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ له 28مې د ګمرکاتو قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونه ولې د دې قانون مخالفت کوي او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ ځوابونه په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیه یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې د 2017 په دې کې د اعظم ټول منځري پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکن ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې صوبي ګورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او چې کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې کله ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګول په څه یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو معاهده ده د زمونږ سره کړی ده. د معاهده پاسداری ولې نشي کولی د سپکم قانون باندې دا د زمونږ سره کوي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شتشته چې په تاسو به خلکو سره مشوره کوي خو دا وفاق سره د دې اختیار کې دی چې دا مشوره چې کم صورت کې ورته غنۍ شي اور کم صورت کې ورته اخی.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم اکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بد قسمتي سره بعض ځاتي علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې ده هغه ډېر کمزور ده اور زما مخمخ دا یو شی ده چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقې هغه نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون ته هی ډیر مسائل جوړی.
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکن سیاستوالانو او مشرانو وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي څلور میاشتې وشوې چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړې. دا کارکوونکي وایي بې وزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بله هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پردندې لګېدلې دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریب ملزمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده. یو بل مزدور فرمان وایي په خپل تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
د دوه تنخوا ځای نه بیمار ده درته اول چې یوه تنخوا ته کوم د غاښ او خپل تنخوا نه پیرا دي او په دوه تنخوا لا درې تیر کوي. دغه مشرانو ته مو اوسه وای مو په کار چې بیمار پرې ته ډیر نشتا مې چې تباہ برباد کړي.
یو بل مزدور اجازه وای د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري.
دا د لمونو افسرون دي د میرو چې بیا په صابون دې چې کوم خاور نه کوي د میر بچیون زمو دي د میش کېره چې دې نه څه د میر به مورون دغه ته پات پاتې لري په کېره چې پروتي چې پیسې دې وځي.
کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټې مشر رسمت الله خان نو پختل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلطه راغله او بنو میونسپل کمیټې د بحران ښکار شوه چې دا د پوینا وړاندې پکې ډېر خورد بورد شوه. او دغه سمول به وخت اخلي
کروڑونو روپیه بقایا جات په خلکو پات دي کومه کمیټه ته زرانه هغه چې سچې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس سے خرچ کری دی جی کمیٹی پیتل کا روپے امدان دا او دو کروڑ روپے تنخواہ دا ہر فورم تازہ تلائی گرانٹ سلسلے چے ما ایمان دا دگا چی دا دی سبا ڈینیس تا زخپل بچو گنے گورا ما سر چی چپے اسے پا خزانے چی موجودی جی خوار غریب تا ضرورت مند تا ورکاوں
دا کمیٹی مزدوران وائی تراغے با پا احتجاج وی ترکمہ پورے چی ور تخپل تنخواہ گانے نوی ملاو شوے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
په پیښور کې درې نیم بجې شوې ل منور شاه بده دی محل د خبرونو لنډی سوارو
د پاکستان پوځوای په جنوبی پنجاب کې د سخت دریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغه عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخه دغه کسان پروند امنیتي سرتیرو سره د نخته پر مهال وجل شوی. چارواکو دا نه دی ویلي چې وجل شوی کسان د کومې ډلې دي. په پیښور کې 14 پولیس والا ته مرګ جوړ لاړول. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور کسان زخمی شوی دي. تر دې دمه د پیښې ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوه. بل پلو باړې ته ستانه شوی کډوال وایي کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم ورته نه ملاويږي. تمدا چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادي شورا مرستيال عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې بعد دوو 13 شو ناستو په تفصيلاتو بحث وشي. آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ سیمه بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټه د هغه دزبندې خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوي سلا شوې وي. د آذربایجان او ناګورنو کاراباخ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټه راهیسې جګړه شروع شوه.
تو خبرونه لړیز مل مشال رادیو اورید ویان دو منور شاه ورزو وس اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځي ورځپاڼو زنو اداريو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګون کې دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیښ کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت تر سوال پکار دي کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دي. د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زر دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیښ کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وړو صوبو فاټا او ګلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼه وایي تیر کال په نړۍ کې د فانسۍ سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فانسۍ سزا ورکول کیږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد دولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دار وځړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 15 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپکون کی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوی چې په تیر کال کې د ټولو سزا شو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شو او دا د 2016 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 143 کسان اعدام کړل شوی وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تیره ورځ په هالنډ کې لولس رایې واخیستل شوه چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ. خو اوکراینی ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکرين ترمنځ د هغه لوسنامي موضوع راغستی دا چې تیر ورځ په هالند کې تر سره شوی ټول پختنه کې د دغه هواد ولس رد کړی دا. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویلي دی چې کسه هم په ټول پختنه کې د دغه هواد ولس منفی رائے ورکړي دي، خو کېدای شي دوی د یوکرين سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منزور کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پختنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخې دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شو ووټونو تناسب 2.2% وو چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجه عملی کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخې که په ټول پښتنه کې د اچول شو ووټونو تناسب 0% وي نو بیا هغه نتیجه عملی کېدای شي. د راپور له مخې د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوې دي، خو د دې ټول پښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخې 1.1% رائے ورکونکو د غلوزنامه رد کړي او 13.1% حمایت کړي دي. خو د یوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبريالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاري ساتو، خود دغه ټول پښتني نتایج مهم په پام کې دي. خود هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي کسو هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایو تناسب د مطلوبو 0.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې دغه لوزنامې منځوري ورکړو.
له مجید بابر مو د مقالې مهم برخه ورته. د برتانی هافینګټن پوسټ ورځپاڼه وایي له هغه هیواد شاوخوا زر افغان کډوال افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي په برتانی کې د خیر خیګنی یوې ادارې له حکومتي پالیسي سره اختلاف خودلې او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې دا کډوال خپل هیواد ته وانستوي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
په 2015 کال کې ځباندی 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. لدیتخه زرت نایبرت افغانستان ته د لژل کېدو لګواش سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنۍ چار وزیر تریزا می تریو قضایی مبارزه ورسته وتوانید چې لخپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دوه پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړه سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې لخوا سبب و هغه حکم لغوه سو چې لمخې په افغانستان کې د نامنیو لقبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول مناسبه و. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت و میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي و چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وي. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسیږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای شي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ شي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح شي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نشه کېدای شي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویل چې د دوی خپل موندنو له دې کبل حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې همدې شبکې لخوا پیژندل سوی او ملاتړ سوی اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی د شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خنډای بللې و. د بشري حقوقو فعالان هم د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لوی ننګونه بولي او وايي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې ترې واحد خوندي وي اوس هم جګړو زور اخیستې دي. روانو حالاتو ته په کتو شاید د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغه پریکړې بیا غور وکړي او دغه کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابر کړي چې افغانستان ته لبرت تاګ سره د بیوزلی یا نه امنی لګواښونو سره مخامخ دي.
نو فریبا ظاهر مو د رپورت مهمه برخه ورده. د خوست چارواکی وای افغان ځواکونو په تریزیو اولی شیر ولسوالیو کې عملیات کړي چې پکې دوی د نوې وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړي ده. چارواکی وای د تیر سهار په عملیاتو کې و مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علي شیر ورسخوالی د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نوي وسلو یو زیرمتون نیولای او د زیرمتون دوه ساتونکو هم لاس پلاس نیول شوی دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې څلور اویا میله کاغذ پیش تفنګچی او دیرش میله ګریسپان کلاشنکوفونه هم موجود دي.
د کلاشنکوفو او د تفنګچو درې زره فایر مرمۍ دي، یو اراده انکوش موټر ده، د دوی سره نظامی دریشی نیولې سوی دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوه کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوی دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول سوی دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې سوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی پولیسوالۍ کې نیول سوی.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی. هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونه ورده افغان ځواکونو یو نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو او کسان د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او لدې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي، پر فیسبوک هم زموږ خبرونه خبرونه شنه تفسیری لیدل شي، ولته ویډیوګانې هم لیدل شي. د خیبر چارواکي وای د باړې بیا رغونې او بیا ودانې په مخه پر یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت ورانی شوې دي. د باړې پولیټیکل چارواکی عارف خان وایي په دې لړکیه په سیمه کې سروې پیل کړی ده. خو د باړې اوسیدونکو وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باڑی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان مشال ریډیو ته وای چې دوی با پړومبی پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوی په سلګونه کورونه بیا جوړوي او د لپاره سروې پیل کړی دا.
منګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی دا. نشلوبر قوم سروې منن پوره شیدین بعد بر سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سټ باندې به هم چو مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وینو هغه ته موږ ټایم ورکو لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا په داغې نه بعد موږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره سره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی دا غزه کې سروې شروع ده.
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی با ټول وران شوی سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا و چې یاره موږ ته په چیکینګ کې موږ کله راځو چیکینګ ډېر سختې دي. نو هغه د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې موږ ته لک مشکلات دي. په هغې باندې زموږ فورس سره هم خبرو شوې، نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره موږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې موږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستن شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلی وران دي، بهر پراتیو راشن نشتا، سہولت نشتا، مزدوری نشتا. ایمو کورونا کوز و پاس ویراندی، درې کورونا زما پاس ویراندی میدان کې، و درې کورونا زما دلته ویراندی باړه کې. دیوا گھنٹا د ایمرجنسی ولاړوی و تلاشیم کیږي و هیڅ قسم سہولت مولا نشتا دی.
او د باړی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
ایمو د بجلی نظام خراب دی، مهربانی دی وشي چې متا بجلی صحیح شي. دویم متا سبا د ټولونو ضرورت دی، داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي. او سبا سرکې د موږ خرابې دي او اسپتالونه موږ سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس په کې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو داود د غړې ټول رپورټونه اوس هم وخت شوی دی د ونیزي خبرونې روښانه مستقبل. تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې درته په ویلابېلو موضوعاتو باندې معلومات، بل خصوص په تعلیمي او د کار موندلو پر موضوعاتو درته معلومات درکو. نو دا ځل به په خبرونه کې واوري چې په جاپان کې لوړې زده کړې څنګه ترلاسه کولای شي، بورسونه څنګه ترلاسه کولای شي او د بورسونو ترلاسه کولو لارې چارې څه دي. خبرونه درته هر اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو دا تازه بناوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رے دا منگوری سات سیدن کے ام جی او جاپان کے میرا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ کے ما دا معاشیات و تعلیم حاصل ہوما دا اکنامکس چون پا انگلیش تو آئی
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه فیسکی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کما نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 وته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ په اړه ډېر اساني کې راځي انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو دا خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسان طریقې ده بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا یې خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغه ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته سوالو پای کې یو وکاله ایستي نو هغې په وجه باندې ماته خو دا اساني وه چې یاره دغه هغې نه کریډټ هغې ماته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو اول کال ټولې په سکالرشپ ورکوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبر یا دغه گریډینګ کړی نو هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ د ورپسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بل دار دی هغه ته دا احساس ورکوي چې یاره ته په خپل دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر سهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دی سکول ته ځي زه به په کیم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت کړو بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلو یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به واره چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګو سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلې روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
ما جی په جاپان کې د خیر داسې لورم کال له او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمي لاس خیرنه ایر دې خیره انشاء الله سکال به پاره کیږم. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال کی زموږ سکول دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زراغ.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا یو سلسله یونیورسيټي ګانې دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی، او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې، او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه ما انت خپل فوکس وکي، او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وايي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه وکړئ. دا دلته کې ډیر ګرانه ګراني ده، او فوډ کوالټیز زیات ګران دي. د هاستل چې دی دوی منګلا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره غوږی دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته، او چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې راځي، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو وته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه په فوټ کول په خپل نشو ادونا واس یو نارسی، او پلیز که تاسو موږ لکاندې سکالرشپ راکړئ چې ګره مهرباني موږ تاسو ګرو چې کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی، په سټډي پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې چې زمون کومون زما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په الک کې راځي لګولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو. دل کې چې دوه جاپان تر اغلم نه تل کې ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دار دې مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډیر رسته یو پوهیږو نو چې دا سوي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی راته مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تو ورسوي.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ؟
بالکل جی، دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی، او خو ډیر شي دی او ول دي چې کسان دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي، او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي، که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېدل شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.